په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي میلمه خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دوره یي رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې ناوخته په دې اړه رای ګیري وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه یې مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دوره یي رپورټ دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټولې هغې هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقونو شورا ته وړاندې شوی و. په دې دوره یي رپورټ کې ویل شوي چې طالبانو د 2018 کال له اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلی عبدالله په ساران کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بېرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بېرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کمپ کې حالات ډېر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بې اسناده افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله شاوخوا 200,000 افغان کډوال بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله پر مرکزي دفتر د اسرائیل د وروستي پراخ برید سره سره په منځني ختیځ کې د شخړو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ لار تر اوسه پرانستې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل او حزب الله دواړه باید جګړه ودروي. په عین حال کې ایران، روسیا او د هغوی متحدینو د بیروت په څنډه کې دغه بریدونه چې د اسرائیل تیوي په وینا هدف یې د حزب الله مشر حسن نصرالله غندلی او تهران هغه جنګي جنایت بللی دی. د اسرائیل پاوز د دغو بریدونو پخلی وکړ خو په مستقیم ډول تایید نه کړه چې په دغو بریدونو کې د حزب الله ډلې چې امریکا یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه امپیژني مشر حسن نصرالله په نښه شوی و. تر اوسه د هغې د برخلیک په اړه زیات جزئیات نشته او اړوند ډېر ګونګوسی روان دی. په عین حال کې د لبنان صدر اعظم نجیب مقاطي هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اسرائیل د لبنان په وړاندې د ده په خبره د ډلوژنې د جګړې له پرمخ بیولو راوګرځوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې له مخې په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغې موافقې له مخې به په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هیواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو وزي. خو د اسوشیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې اوس شمېر شاوخوا 2,500 ته رسیږي پاتې کیږي او که دغه اعلان له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریځ په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړ. زلنسکی وویل چې دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ازادي رادیو اوري کومو غوښتي وي دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دې چې د ازادي مهلمه پروګرام ته ور ورسیږي. یو موضوع را خلو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره د هغوی فعالیت رد کړی و چې پر پاکستان بریدونه کوي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویمه عمومي اسامبلا کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیر بیا هغه چې د گاونډوي هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترګري مسول دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او سره تړلې ډلې، ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترګري ډلې چې له بده مرغه په افغان خوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف دا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د خبره اتیا زره پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ. وی ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوي کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګري ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپل ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړي شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنم کې فودل سی او دا غنوم د دې لپاره آینده کې زوراون کې نه ډیر خنوم قربانی کې فودل سی ورسره لغ نه دی غنه فقہ دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عاشو عبادت دا ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې د سالم تربیه او نیکو صالح لویدو د دار مور وجایب دي او مکلفیتونه دي او د اولاد حقوق دي. دغه مسائل اکثریت په قوانینو کې هم څنګه شوي دي چې هغه جمله نه نفقه ده، عیاش او عبادت ده او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالمه تربیه او همداراز سماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړه چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا په حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو په چلې په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغه ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وشي. د دوه ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه راوستي. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق انجلې هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه کچې رويو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول شوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په هلکانو نجونو ته ورکول شوی، ولې نجونې خپله عاطفي دي او عاطفې ته ډېر ضرورت لري. دغې جملې نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې وروسته له هغه نه یې رحلت کوو په دغه مورد باندې ویلي دي چې تاسې نجونو سره ښه برخورد کوئ او ښځو سره ښه برخورد کوئ، ولې چې زه تاسې ته وصیت کوم، متن د حدیث دا ده چې زه تاسې ته وصیت کوم چې تاسې ښځو سره ښه برخورد وکړئ. نو ښځې په هغه جمله کې نجونې هم راځي، او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو نجلۍ د یو چا کورنۍ کې پیدا شوه او هغه یې نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي، نو همدغوره چې دوی عاطفي دي دوی هم د پلار مور لخوا نه عاطفې ته ضرورت لري. نو حتی تاسې وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ چې کورنۍ کې پیدا کېږي کوم توپیر نشته، که چېرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
استرنزی صاحب، تاسې فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لرې او پرتې سیمې موږ زیاتې په دې برخه کې یادولی سو، دوی ته زوی ډېر قدر لري نظر لور ته، تاسو علت څه ګڼئ؟
عوامل یې ډېر دي. اول د افغانستان بدوي ټولنه ده، د افغانستان زیاتره غوره او قصباتو کې اطرافو کې وروستي پاتې خلک دي، دوی له علمي لحاظ سمبال نه دي او په علمي لحاظ باندې پوهه نه لري، دوی ته آګاهي نه ده ورکول شوې، حتی د شرعي لحاظ له منابرو نه علما او خپل هغه رسالت په هغه مناطقو کې نه ده ادا کړی چې دغه مسایل دوی ته بیان کړي. نو بېرته راګرځو دغې نقطې ته، دغه علت داسې ناپوهي ده. که چیرې دوی پوه سي دقیقا دا موضوع به دوی درک کړي چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې که سر خلاص سي طبیعي ده چې دا توپیر به نه کوي، نو دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي. نو دا د دولتونو وظیفه ده، خصوصا په افغانستان کې هر دولت چې راغلی دي دې وظیفه ده چې عمومي آګاهي ورکول سي، د مطبوعاتو وظیفه ده او همداراز د علما او دینی علما او د حقوق پوهانو وظیفه ده چې عمومي آګاهي ورکول سي، چې هغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقه د بروشورو له طریقه د دغو طریقو نه چې دوی ته آګاهي ورکول سي یقینا چې دغه مسله به منتفي سي. اما دوی ته دغه مسایل نه دي ورسېدلي، غټه علت یې ناپوهي ده.
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي، دغه مسله څومره حقیقت لري؟ مثلا په ځینو ځایو کې لیدل شوي چې هغه لور تر اخره د مور پلار خدمت کړی نه یو زوی، ولې مور پلار په دې فکر دي چې دا زوی د ما د زړتوب د لاس لکړه ده او لور بل کور ته ځي؟
که داسې فکر وکړو چې دغه کسان چې په دغه توپیر باندې دغه تفکر لري، که داسې ورته وویلل سي بیا هم آګاهي ته راځي چې تا هم د یو چا لور راوستې خپل کور کې او د تا کور پې باندې سمبال شوی، د تا کور پې باندې اوس ټول سرشته او د یو ښه ژوندانه خاوند شوی، نو دغسې چې د تا لور هم بل کور ته ځي هغه هم یو کور سنبالی، یعنی دغه لور او په مجموع کې ښځه داسې کورونه سنبالی. د خپل زوی ته هم یوه نجلۍ د یو کور نه راوستې واده کړې ده، نو بنان په هر برخه کې که تفکر د ده وسي بیا هم په عمومي آګاهي باندې دا دوی ته ورسېږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډېر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي، نو یقینا زه وایم چې دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي. زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم. یو وخت کې موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې، د افغانستان کې د بدو څه ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډېره وه، خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي موضوع یاست چې ډېرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې. یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آګاهي ډېره ورکول شوه، د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی و او قتل واقع شوی و، بیا جرګه کېدله، یو سپین ږیری یو مشر و هغه نه مپلنه وکړله چې آیا جرګې کې اوس نجلۍ په بدو کې ورکړه؟ دوی ویلې چې نه، اوس دا مسایل نشته، فقط دغه خونبهای ورکړله، اوس دا نجلۍ په بدو کې نه ورکوو. وایي اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کوي چې دا غیر شرعي ده او د دین مخالف ده. نو دغه موضوع باعث د دې سوله چې آګاهي باعث د دې سوله چې دغه یو ډېر بد و چې د افغانانو لپاره ننګ و هر و دا له ټولنې نه منتفي شوه. دغه مسایل هم بیا بېرته همغه علت ته راګرځم چې که چیرې آګاهي ورکول شي دیني لحاظه او علمي لحاظه او قانوني لحاظه یقینا چې دغه مسایل منتفي کېږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول شي او دا بیا هم بېرته راګرځم چې دا آګاهي ته ضرورت لري. یو بلې نکتې ته هم غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کرمینولوژي یا جرم شناسي. هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي. کله چې علل او عوامل یې بررسي کړل د هغه د رفع لپاره تدابیر نیسي. نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د دې رفع هم بېرته علمي لحاظه ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده، هغه غلط دودونه دي، هغه مخالف د شریعت د دین د قانون مخالف ورکونه دي، د دغو د ټولولو لپاره اړینه ده چې باید آګاهي ورکړو.
بله ستانکزی صاحب، تاسو د عامه پوهاوي موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي، دوی ته آګاهي ورکول کېږي، نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي. په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي، خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې کار نه کېږي. دا موضوع څومره نور هم خطرناک کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه څه هغه کارونه هغه چارې دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي.
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. یو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها چې آګاهي په دینی لحاظ او په قانوني لحاظ ورکول کېږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او همدار راز دی عدالت لجانب نه او دی دل جانب سی عدالت دی نارینه او دی خزینه ترمن چه کل علا تبارک و تعالی پیدا کری دی دوی که کم توپیر پر طولانه که وجود نلری، بنان دی دغه دی رفع دی دغه دی توپیر لپاره بیا هم دی افغانستان اصیل دود و دستور چه غبانی مگتا سی افتخار که و سی اغا موافق دی دین شریعت او دی قانون ده، اغا هم باید خلکو تا او پاها ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د ژیانه وسیږي، بلکې تلویزیون رادیو سي پخوا تاسو شاهدان دي وایي سي په ډرامو کې په تمثیلي ټوټو کې په دغو مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه مطبوعات الله خوانه دوی ته آگاهی ورکول سي چې د تمثیلي ټوټو او د ډرامو له طریقه وسیږي، دا هم ډېر اړین بلل کېږي.
بېرته راځو د نجونو حق ته. په کورنۍ کې موږ او تاسو داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه، مګر نجونو باندې نه کېږي. په پیل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کېږي. کله چې د نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوی چې له ښځینه نه یې سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتونه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسور کی او حتی د کورنۍ په سطح باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې د وګړو لپاره تر لسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوی سي مجاني تر لسانس کچه پورې خپل زده کړو کې دا د لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مصدر د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د ده لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ پورې، د هلک او جلۍ ترمنځ باندې، او د دولت هم دغه حق نه ده سي دغه حق د نجونو سانسور کړي په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربو ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نه شي کولی. دوی څه وکړي سي ځانونه باسواده کړي
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی؟ کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان کچیر دولتونه دغه حق ته د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی، طبیعي ده چې دولتونه د دغه حق د سانسورېدو چې په کورنۍ کې دغه حق د نجونو سانسورېږي، دولتونه د هغو د نقض د حق مخنیوی کوي. او که چیرې دولتونه خپله دغه ته متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې په کورنۍ کې هم دا حق تغذیږي. نو بیا بېرته راګرځو چې دغه حق چې کله اساسي حق د نجونو په ټولنه کې خصوصا په اساسي قوانینو کې ځانګړی کېږي، دولتونه ځان متحد ګڼي چې تر څو دغه حق د وګړو خصوصا د نجونو باید رعایت او احترام ورته وسي. نو که چیرې دولتونه دغه رعایت او احترام کوي، په یقین سره چې په کورنیو کې هم دغه له منځه ځي او دغه نجونې کوی سي خپل حق لاسته راوړي. او که چیرې دولتونه متحد نه اوسېږي، طبیعي ده چې دا حق به نقضېږي، په کورنیو کې به هم نقضېږي، د دولت په سطحه به هم نقضېږي.
بله، ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې د نجونو حقونه ګورئ، بیا راځئ د خپل وطن نجونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم، دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدای چې خلک په دغه باندې متيقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې اوس موږ یو څه ډاکتران لرو د ښځو په برخه کې، ښځینه ډاکتران لرو، دا لس کاله پنځه لس کاله وروسته چې دغه مسایل بند اوسېږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي، د تحصیل حق ورنه کول سي، دغه څه قدرونه چې په طب برخه کې لرو، خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت داده، دا وروسته له څو کلو نه کېدای شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي، او یا مرګ هم حق ده یا مړې سي، په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود دراسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو. آیا شرعي لحاظه د افغانستان د دود او دستور له لحاظه چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې د شرعي لحاظه او یا د افغانستان د دود او دستور له لحاظه نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کړي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص ښځینه یا یو څو متخصصې ښځینه د افغانستان د پوهنتونونه په زراعت برخه کې فارغوو، یوه احصایه سوې وه د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې، د جمهوریت د حکومت په ساحو کې 100,000 کونډې ښځې موږ درلودې، یعنې عواید یې نه درلودل. که چیرې موږ ښځینه کادرې د زراعت په برخه کې، چې افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه ښځینه وته چې په اطرافو کې میړونه شهیدا شهیدان شوی دی یا په جګړو کې لمنځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه ښځینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنا ویلای سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه ښه یوه بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوی سي، نو هم د محرمیت له لحاظه هم د افغانستان د دود و دستور له لحاظه څوک څه ادا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظه حفظ او خوندي وسیږي، خو شرعي لحاظه یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د وترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په وترنري برخه کې فارغ کړو نجونې، دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیوانات ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دغه سې توپیر د افغانستان که څوک وایي سي افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه سي ما طرحه کړې دا خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظ خصوصا په افغانستان کې سي حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نورو فقهاو کې صرف حنفي فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکوي، وایي ښځه باید قاضي سي، ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفي فقه باندې ده چې ښځې قاضیانې کیدای سي. ولې؟ ولې یو دلیل لري، یو علت لري. که چیرې یوه دعوا د ښځې اوسېږي په فامیلي مسایلو کې په نورو مسایلو کې، نو دا کوی سي ښځې ته خپل مشکل ښه ووایي سي، ښځه قاضي اوسېږي، نارینه ته یې نه سي ویلی. او دا که چیرې نارینه ته قاضي کینو کیدای سي دا مسایل ښه ورته بیان نه کړي، نقض د حقوقو د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنان اوس په افغاني ټولنه کې یوه ښځینه قاضي د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا ښځې که چیرې ښځینه قاضیانې وجود ولري، نو ښځه کوی سي خپله دعوا ښځینه قاضي ته ښه مخکې بوزي نسبت نارینه قاضي ته.
ډېره زیاته مننه ستانکزی صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغو کورنیو ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې همدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي، بیا د زده کړو په برخه کې د هېواد په سطح خاص په افغانستان کې اوس په ښځینهو باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوګونی چلند کېږي. په آخر کې به یو څو خبرې هغو کورنیو ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی حتی زده کړې ته زمینه نه برابروي، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي، دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي، کیدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو په اړه خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی، تربیه پرځای کې چیست علم مال او ملګری.
آزادی میلمه. سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم. د آزادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې له کلي راوتلی، ښار کې لوی شوی، ځان یې په خپله رسولی او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماسټري پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یوه داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یوه پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري، خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمله. شهاب صاحب خبرونه ته راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان وروپیژنې، چیرته پیدا شوي یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو ترسره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګو ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلي کې زیږیدلی یم. لومړنۍ زده کړې مې هم هماغلته د خپل کلي په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اووم اتم ټولګي